سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سم بلخت حرکت کوي. خبرونه با په خبرونو پایل کړو. په د سمنګان په مرکز ای بکی په یوه دیني مدرسه کې د چاودنې له امله له سوډیر زده کوونکي ونیول شوې دي. طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خرن مسبخین نشتې یوه بجه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالله فیټکور ازادي راډیو ته وویل چې د نننیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې شنویت لا هم معلوم نه دی. د مدرسې له سوډیر زده کوونکي وژل شوې دي او یو شمېر ټپیان شوې دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته چې ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 او د ټپیانو شمیر ویشتنه دی. دغه سرچینې د مدرسې نوم الجهاد یاد کړو وی ویل چې ښایي انتحاري حمله وي. خو په رسمي ډول د پیښې څرنګوالی یا نوعیت په اړه تر دې دمه څه نیول شوی. دغه چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کوم سوالې ډلې نه دی منلی. خو په وروستیو کې د شیعه اسلامي دولت خراسان څانګي وسلوالو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسؤلیت منلی و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سخت وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندیزونو ته دا خبره په پام کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمات کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. په کویټه کې یو ځان وژونکي 14 درې تنه وژلې او درې ویشتن نورې ټپیان کړې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دا 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبریالانو ته وویل چې په مړو شوو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. د امنیتي چارواکو په وینا دا یو ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک اچ ټي پی منلی دی. نوموړې ډلې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د افغانو طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی اوربند پای ته رسوي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړ چې په ټوله چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. پینټاګون اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت قطر ته د میزایل زد توغندۍ د ورکول احتمالي معامله تایید کړي. پینټاګون په یو بیان کې ویلي چې د دې حملې د دې معاملې د احتمال په اړه کانګرس ته خبر ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې د قطر له امیر سره په کتنه کې دا هیواد له ناټو بهر د امریکا لوی متحد وباله او په دې نارامه سیمه کې قطر ته د ځانګړي ملګري موقف ورکړ. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د درې ورځنیو لوبو وروستۍ سیالۍ روانه ده. افغانستان ټاس یې پچې ګټلې ده او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړې کړې ده. د لوبې تر 3 دېرشمې ورځې پورې افغانستان 1.68 منډې کړې دي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د دغې لوبلړۍ لومړۍ لوبه ګټلې او دویمې یې د باران له کبله مساوي شوې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د سمنګان په بک کې 14 شوې ده. مرګ ژوبلې لوړه ده.
السلام علي شاوخوا لستنه زده کوونکې په شهادت رسیدلې او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو وچکالۍ ته اندېښنه ښودلې ده. وګړندې په خبرونه کې د اقلیمي او چاپیریالي چارو کارپوه سره په دې خبرې کې وشوه د دې امکان شته چې د اقلیمي بدلون مخه ونیول شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلې په افغانستان کې په 2020 کال کې د تیر 2020 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړې شوې دي. وګړندې په خبرونه کې هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې اوس اقتصادي ضعیف دي. کونړ کې خلک وایي چې پښتو سندونو کې اوبه او برېښنا تکه مختصره مختی
ډیر وختونه کې چا پیسې غستې دي او کار کې پېته خراب دي. کوغه در زین دي کوغه د هر قسم په خارګ جوڅيغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
ساس پیغامونه به هم راوخلو ملتي مغړو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د سمنګان په مرکز ای پکې په ویدنی مدرسه کې د 14 لامل له سوډیر زده کوونکي وژل شوې دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن مسبخین نږدې یوه بچه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالله فیټکور ازادي راډیو ته وویل چې د نمرنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې شنویت لا معلوم شوی نه دی. د مدرسې له سوډیر زده کوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات په اسدالله الدین چې همدا شی بر سره په استودیو کې وړاندې کړی. لودین صاحب ستړی مشي.
ډیره مننه فریده. جان 1490 د سمنګان په مرکز ایبک کې د افغانستان شمالي ولایت کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور وایي لومړنی معلومات ښایي چې 14 له غرمي وروسته شوي او لږ تر لږه لاس تنه پکې وژل شوي دي او یو شمیر نور ټپیان دي. ښاغلی ټکور وړاندې ازادي راډیو ته دغه 14 نور جزئیات ورکړل.
خوښنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې 14 رامنځته شوې ده، چې له امله یې شاوخوا 10 تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمیر نور هم زخمیان دي. د موږ کشپي او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
نړیوالو خبری اجانسونو بیا د مرګ ژوبل شمیر لوړ ښودلې دی. فرانس پریس خبری اجانس د سمنګان د وی روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې پیښه کې 14 وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دغه سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي وژل شوي او ټپیان ټول د مدرسې زده کوونکي او واړه هلکان دي. یو شمیر افغان خبریالانو د مدرسې نوم چې 14 پکې شوې جهادیه یاد کړی، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د 14 سرنګوالی هم نه دی معلوم او چارواکو دا نه د پډاګه کړی چې دا 14 د ځانمرګ برید له کبله شوې او کله مخکې د ځای پر ځای شوو 14 توکو. له دې وړاندې هم په جوماتونو، دینی مدرسو او ښوونیزو مرکزونو ورته خونړي بریدونه شوي چې مسؤلیت تر ډیره داعش وسلوالې ډلې منلی. څه باندې میاشت وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت نږدې و جومات کې 14 څلور تنه ووژل او له 20 زیات نورې ټپیان کړل. تر دې وړاندې بیا د سږ کال د زمري په 20 نیټه د کابل په ختیځ کې د یوې مدرسې دننه ځانمرګ برید د رحیم الله حقانی په نوم د طالبانو سرسخته پلوی دینی عالم وواژه.
ډېره زیاته مننه کوم ودان اسد الدین و چې د ایبک مرکز د سمنګان مرکز ایبک د 14 پړې وروستي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی دی اقلیمي وړاندوینو ته په پام د خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت له وروسته د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکي په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلی اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلی دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږي هڅې وکړي، چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمای وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي په واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نورو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلی دي چې د سږني کال په 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. اوچا ویلي له 1.1 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوي. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې په 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان که د بشری وضعیت ته خرابېدو خبرداری ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلی وو، خو ویلي وو حالت تر دې حده هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه یادوي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وشکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې اقلیمي وړاندوینو ته د خبره په پام شوې ده او د دغه اقلیمي او وشکالۍ په سبب به خدمتونه کم او خلک بل اقتصادي ستونزې سره مخ شي. همداسې بعد د ټلیفون په کرخه د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی سره دی. اڅکزی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړو. که په پیل کې دا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نښې ښکاره شوې دي؟
ډېر زیاته مننه او سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. بلې، هو، په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډېر اغېزمن سوی هیواد دی چې د نړۍ په سطح پشپژم کټاریا پشپژم لیست کې راځي. چې د نړۍ ډېر اغېزمن سوی هیوادونه، یعنی یو به خو افغانستان شپږم مکان خپل کړی دی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم راتسدلې دي. له یوه اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېرې کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دوی مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل، موږ د ژمي موسم هر کال چې رسیږي یو غټه هغه چې تجربه کوو، هغه غټه ناورین چې البته تجربه کوو، هغه چې هوا ډېره ککړېږي، او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونه هیوادوان د لاس ورکو، او دوی یا هم اسپیټال ته ځي په دغه اقتصادي بحران کې. بیا هم یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او ژمی شروع شوی دی، اوس هم د پدېژمی په سر کې د ورشتونو درک نشته، یعنی نه واوره شوی ده، نه باران شوی دی، او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وشي چې هغوی په راتلونکي کال کې دغه څه په استفاده، یعنی د دې ورشتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مسر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
اڅکزی صاحب، دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه، د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، د سر موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي، عملي کړي، تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خود ته څو آباد شمه ورته اشاره وکړه، د هوا ککړتیا د چې د اوس موږ لاس سره دروان یو، د دې په مقابل کې هوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلی او لاغه څخه بیا زموږ هوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم به وزلی په فکر لته ډیر زیاتې خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا غاز رانی سخه، بیا هم دوی کولای شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا ته زموږ فابریکې لرو چې هغه د انرژي د تولید لپاره د زلو ټیرو او مختلفو مواد څخه استفاده کوي، نو دوی ته موږ فرشتنه ده چې دا کار ونسي او د دې څخه مخنیوي ونسي. او دغه په څنګ کې نړیوال مؤسسات چې په دې برخه کې ډېر رول لري، هغه دا دی چې د راتلونکي کال لپاره دوی اوس هم لاس په کار سي. په ځین افغانستان یو ډېر غرنی ملک دی، هیواد دی، په هر ځای کې په ډېر اسانۍ سره کم وخت او په کم بودیجې سره بندونه جوړیږي، تر څو کم بارانونه چې کېږي په آینده کې هر یکل دغه اوبه خو ذخیره سي، او دغه ذخیره سي اوبه ځمکه جذبوي او د دې په ذریعه باندې طبیعي زیرمې هغه کېږي، فعال کېږي. نو دا هغه څه دي چې د دې لپاره
اوس هغه څه کپلند کې دا پښتنې ته ځواب کوي. د افغانستان خلک غریب دي، او هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی د پلاستیک نه سوځي یا داسې څه نه کاروي چې هغه هوا ککړي، د دې نه علاوه نورې داسې حل لارې نشته. د ځکه اوس خلک مجبور دي چې ژمي کې پلاستیک وسوځي، دوی لرګي نشي اخیستلی یا بل حل لار ورسره نه وي.
یو خو غریبان کورونه دي چې د کورونه ډېر توان نه رسي، توان بلن منځلي رسي، توانونه ډېر په دې برخه کې البته فابریکې رسي چې دلته صنعتي فابریکې دي، نو دوی د بلن منځل والا چې کله د سون توکي استفاده کوي هغه فلټرونه انستال کړي، فلټرونه نصب کړي چې دغه دود هر یکل تصفیه کړي دا به ډېر شي. او دویم دغه د صنعتي پارکو والا چې دوی خپل هم لاس وکاسي او فلټرونه نصب کړي دا بل د هلار ده. او دریم نړیوالو موسساتو خبر دی راځي کې چې هغه په دې برخه کې ځنګل توجه کوي او د افغانستان د افغانانو ژوند البته وژغوري.
ډیر زیات مدنه کور مودان د چاپیال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکسي و چې د ملګر ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د اندېښنې په اړه مکثر خبرې کولې.
جوان
تریکاسا پولیس
موجود شوم آزادی
خزینه تر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
پیغام د افغانستان یو مسله راوخلو د سرسلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2023 کال کې د تیر 2023 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% ډېر شوې دي چې ورسره د کال د تیر کال په پرتله د خوراکي د خوارزواکي پیخي هم 90% ډېر شوې دي. د ادارې ته مخودلې ده چې د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره شوې بشري مرستو ته ډېر اړتیا لري په 2023 کال کې مرستې دوام وکړي. پورته وخت کې د کاناډا یو سناتور هم د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې افغانستان ته بشری مرستو په لیکدولو کې اسانتیا رامنځته کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره چې بشری مرستو ته ډیره اړتیا لري تمه خودلې چې په 2023 کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي ویپاڼه کې خپور شوی ویلي چې په افغانستان، سومالیا، یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشری مرستو روان دی او له دې لارې د دوی ژوند ژغورل کیږي. د ICRC په وینا د روسیا او اوکراین جګړه لامل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژي بیل وړي شي چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې لمخې په 2023 کال کې په افغانستان، مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیې 10% لوړې شوې، خو په یمن او ایتوپیا کې بیا دا بیې 15% لوړې شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپور لمخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې لخوا ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله 90% ډېرې شوې او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیښې له 3 څخه 3.5 لوړې شوې دي. د ادارې په کابل کې د خپل یو روغتون په اړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال له 5 کلونو په کم عمره ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي هم 55% ډېره شوې ده. که له یوې خوا افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو ټینګار کیږي، بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې دا مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي او هغوی چې مستحق دي ډېر کله له دې مرستو پاتې کیږي. دوه تنه چې نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غریبانان ته ورکوسی غریب حق معلوم سی.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2023 کال کې افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي، چې په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتور هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي. د نتاریو سناتور سلمات اولاجان چې د کاناډا په مشرانو جرګې کې د بشري حقونو د کمیټې مشر هم ده، د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې ته ویلي لمیاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي، خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي. نوموړی وای خپل همکارانی هڅولی د هغو قوانینو په اړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخه نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لیږدولو بندیز لګولی او د بشري مرستو رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نشي لیږلی او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلی شي، ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو د کونړ مرکز اسد آباد او شاوخوا سیمې د برېښنا نشتون سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو وایي په کونړ کې د دوه سندونو او دوه برېښنا کوټونو پښتون کې بیا هم درې میاشتې کې چې برېښنا نه لري، کورونه او کارځایونه یې تورتم دي او کورونه ټکنی دي. چارواکي بیا وایي د منډکول برېښنا کوټ رغول چارې پیل کړي، د مینګي برېښنا د ستونزو د هوارولو هڅې کوي او د لن محل لپاره یې بازار یو شمېر کورونو ته د ډیزلي برېښنا سنتیاوي برابر کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کونړ مرکز اسد آباد د دوو سندونو په خوا کې آباد دی، خو تر اوسه له برېښنا به برخې دي. که څه هم چې د پیچ پر سند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي، خو اوس دواړه بند دي. یو یې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند دی چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسد آباد اوسیدونکي وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به یې کورونه رڼا او کارونه به یې وغوړېږي، خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدلې شو چې جوړونکي شرکت یې کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمېر وکیلانو، ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نمونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي، نو ځکه د شرکت چارې کمزورې وې. او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویله ویجاړه شوي او ډینموګانې سم کار نه کوي. د اسد آباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
او دو سندونو کې او به دغه مناګي ډیم هم لرو، دلته لاندې د غبل منډکل ډیم هم لرو. دا دوه کال وو شو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی، نه د غټو چارواکو نه دی غم وخور. او دا غبر ډیم چې کم دی، دا شرکت موضوعي کار موضوعي چې موږ برق قطی دي، ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوی دي.
دا سویل کیږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کې پېتې خراب دي، کوغه درځین دي، کوغه د هر قسم په خار کې جوړ سیګه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
د اسد آباد اوسیدونکو د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي. خو د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناګي برېښنا کوټ جوړونکو شرکت سره خبرې بریالي شوي او ډیر زر به یې نیمګړي کارونه پوره کړي.
کوم د مناګي کم برق دی وغه کې کم ستونزه وه، د شرکت سره کم ستونزه جوړوانو، ان شاء الله حل شوي دا. پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې داغه کار هم پیلېدونکي دي چې په اساسي ډول باندې څنګه چې داغه کار دی باید هغه شان تر سره شي، نو هغه هم کېدونکي دي.
خاغلی حنیف راته وویل د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوی او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي. د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلی برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي.
خو په حال چې نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره مشته یا سرسلیب دی، هغه تقریبا 15000 لیتر تیل ورکړي چې دا غي د لارې نه هغه غټ جنریټر چریږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دکانداران دي د بازار هغه ته هم ته برق ورکړي کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړي کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چې نو خپل خپل ساحو ته ورکړي کیږي چې د عامو خلکو شدید ستونزې په حل کیږي. او
ځایی اوسیدونکو وایي د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، خو جنگونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ونه رغول شو. او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا 8 کال وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي، خو د شرکت ناغېړي او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هیلې پوره نشي.
د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ وایي د استرالیا حکومت د دوه کلونو په تیریدو له هم د هغه افغانانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی چې د استرالیا ځواکونو له لوري وژل شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی د استرالیا له حکومت هغه افغان کورنیو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې چې د استرالیایي سرتیرو په حملو کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي نه یوازې قربانیانو ته باید غرامت ورکړل شي، بلکې هغه سرتیري دې هم محاکمه شي چې په دغو پیښو کې لاس لري. د دې سازمان د اداري کمیټې غړي ماهر مومن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې دا چې باید ژر ژره د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو ته غرامت ورکړل شي، بلکې باید هغه پوځیان چې د دغو جنایتونو مرتکب شوي هم محاکمه او خپله سزا وویني. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی ویلي د استرالیا حکومت د دو کلونو په تیرېدو لا هم دغو افغانانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی چې د استرالیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په اروزګان ولایت کې وژل شوي دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې دا جنګي جرم بللی او د استرالیا له حکومت یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د دغه بېګناه ولسي افغانانو کورنیو ته رسیدنه وکړي. که څه هم دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 1999 لمریز کال کې د هغه وخت د بشري حقونو خپلواک کمیسون په یو راپور کې د وژل شویو بېګناه ولسي وګړو شمیر 9 تنه ښودلی وو چې ډیر شمیر یې سیمه ییز کروندګر وو. دغه کمیسون هغه مهال وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي بللي وو او د استرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې باید د قربانیانو کورنیو سره مرستې وشي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال سلګونه ورته پیښې شوي چې څېړنو ته اړتیا لري او جنګي جرمونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
په ځینو خاصو عملیاتو کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا او د دوی د نورو متحدینو لخوا په افغانستان کې اجرا کېدل، سلګونه موارد دي چې دوی تجمعات تر برید لاندې نیولی دي، د ودونو مراسم بمباری کړي دي او خلک په بې ساري توګه باندې بې هدفه نښه کړي او شهیدان کړي او یا زخمیان کړي دي. دا یو دوه لس پیښې نه دي، د سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او د کې ټول هغه هیوادونه ښکېل دي چې عسکر په افغانستان.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د دوی لخوا په بریدونو کې هم چې هغه مهال یې د ځینو مسؤلیت دوی منلی وو، په ډېر شمېر کې ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د جولای په میاشت کې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د ناقانونو وژنو، ځورونو، خپل سرو نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤولان دي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
سلامونه او نیکیلې، زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. غوښتنه مې دا ده چې دغه د بادینی بارډر دغه شل شپې کېږي چې بند ده، نو دلته دغه مسافر خواران ډېر په تکلیف دي، عام مسلمانان. نو دا مې غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسیږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي دا د بادینی افغان بارډر.
علیکم دادا دې ټول کارکونکو ته زما سلام یاندې والد کاپیسا تګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو ما دغه زمون کور دلته تګاو کې چې دې وران دي او کومه کې ما سي سمون سره نه کیږي په جلال آباد ننګرهار کې ماجرې ما او چې یو ما سيار ما سي تلاش ما ته ویل سره یو بکار کې او بیا ورته سره کومک کو دغه تاسو نه مې خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زمونږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات.
السلام علیکم، زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګوله کله پم څخه خبرې کوم. زموږ په سیمه کې د خوار غلیب مخلوق ډیر دی، کمی سروي او مرستې کیږي زموږ سیمه ته نه راځي. نو د ازادي راډیو څخه د هیله لرم چې زموږ سره یو همغږي وکړي.
السلام علیکم، څنګه جوړس؟ په خیر ساتنه می تیر زمنا عبد الستار الفت د چروزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ خبره کوم. مشکل می ده چې د چرچنو سړک ډیر خراب دی، ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړي دي د سیلو دغه چې یو ډمبره ته جوړ سي.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زمان مینات الله او پادار د پروان ولایت نه میړی کني ولی ورور د ما پیغام نه نشي ګور د ما پیغام باید اتمنی نشر کی. رورال تا شبکې ډېرې کمزوري دي او دیو غم باید وشي ډېرې کمزوري ډېرې زوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ازادي رادیو ټول کنکو غوړیدونکو سلامونه. ابو چې ګوره د خارجان په یو برابر وي مشتي سر بشر دوستی کو ته ګوره بیا د بل اړه خدي بیا پر افغانستان باندې بندیزون لګول دي انو ګرانی ده دغه د کټیان خورځواکي خو دغه ستیز د لاس لامل تاسې است ته ارزانی جوړه ک چې په خلکو ارزانی سي بندیزونه ایسته ک تجارت پراخه سي بندیزونه په لګو شی دي ارزانه باندې خلکو ترسیږي نو په دې خاطر باندې بار اړیو چې وس ورسیږي اندازه قدر دومره قدر کول سي چې خپل د شپې او د ورځې گزاره پوکي نو کله چې به مور اسودس ول کوچنی خپل اسوده کې نه خورځواکي کیږي
د خبرونه دوی بنې مې تر اورسیدو په دې برخه